هوای تار میآید از سوی سرزمین ما.
درنو سنو السلام علیکم د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې موزه اجمل اند هر کله کوم په دې خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. د امریکا دفاع وزارت وایي په افغانستان کې د دې هواد د ډیپلوماټیک حضور د ساتلو او د افغان پاوز سره د اړیکو د پاللو په پار یو نوی تشکیل رامنځته کړي.
سیف اورلی ډراډاون په خوندې او منظمه توګه د سرتیرو استل مکته دا اسنه
په بیلابیل ولایتونو کې د کرنیزو حاصلاتو د فصل د راټولولو له موسم سره سم د جګړو زیاتوالي کروندګر زیانمن کړي.
دلته ځمکې لرم، کارګران او د قرن مورتنیولې دي، خو له بدې مرغې دلته غټه ستونزه دا چې جنگ دی او جګړه ده. موږ نس کولای خپل حاصلات چې لرو راټولې.
دا پکتیا په ټولو ولسوالیو کې مخابراتي خدمات ځنډول شوی او په ګڼو سیمو کې ټلیفوني شبکې کار نه کوي.
سختو جګړو له امله په پکتیا کې د مخابراتي شبکو فعالیت دروي.
د افغانستان د دینی عالمانو سرتاسري شورا له افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ملاتړ اعلان کړ. پر دې سربېره به نور رپورټونه ولرو. تاندې چانګي او حقیقت څه دی ونیس پروګرامونه هم په دې سات کې خبريږي. خو په پیل کې احمد تکل د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه دراوړي.
السلام علیکم. په بلخ کې ځینې قونسلګری بندې شوی یا فعالیت محدود شوی. د بدخشان ولایت چارواکو نن د څو نورو ولسوالیو د سقوط خبر ورکړ او په فلوریدا کې د یوې لوړې نړیدلې ودانۍ د مړو کسانو شمیر 22 ته لوړ شو. بشپړ خبرونه. د بلخ والی وایي په مزار شریف کې د ځینو هیوادونو قونسلګری یا بندې شوي او یا خپل فعالیت محدود کړی دی. فرهاد عظیمی نن خبریالانو ته وویل د ترکیې قونسلګری کابل او د روسیې قونسلګری د حیرتان بندر او ترمز ښارګوټي ترمنځ سیمې ته کډه شوي دي. ښاغلی عظیمی وویل د ایران قونسلګری د تهران د خپلې پالیسۍ او پریکړې په اساس خپل جګپوړي ډیپلوماتان له مزار شریف څخه ایستلي او یوازې د ټیټې کچې کارکوونکي پاتې دي، خو یوې امنیتي سرچینې چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غواړي هویت افشا شي. ازادي راډیو ته ویل چې د قونسلګرۍ له فرهنګي اتشې پرته ټول ایراني ډیپلوماتان له مزار شریف څخه وتلي دي. د یادو شویو هیوادونو چارواکو تر اوسه په رسمي ډول په دې اړه څه نه دي ویلي. سرچینې وایي چې په تیرو 24 ساعتونو کې د بدخشان ولایت د اتو ولسوالیو له سقوط وروسته طالبانو اوس جرم او راغستان ولسوالۍ هم نیولې دي. د جرم ولسوالۍ ښاروال عبدالناصر بهادر ازادۍ راډیو ته ویل چې دا ولسوالۍ نن ماسپښین د طالبانو لاسته ولوېده او دولتي ځواکونه ترې په شا شول. او د راغستان ولسوالۍ اجرایه مدیر مولوي حیات الله ویل چې طالبانو له درنې جګړې وروسته پر دې ولسوالۍ ولکه ټینګه کړه. له دې مخکې یو امنیتي سرچینې چې نه غواړي هویت ښکاره شي ازادۍ راډیو ته ویلي وو چې د مرکز فیض آباد د اتمې ناحیې د ځینو سیمو له سقوط وروسته طالبانو تشکان او تګاب ولسوالۍ پرون او درایم وردوج یفتل پایان او شهر بزرگ ولسوالۍ یو شپه مخ کې ونیولې. د بدخشان او پلازمینې چارواکي د ولسوالیو د سقوط په اړه څنوې هوایي د لاسټللو سیمو د بیانولو لپاره به ډیر ژر عملیات پیل شي. بل خو د تخار ولایت یوې امنیتي سرچینې د خپل هویت د پټ پاتې کېدو په شرط ازادۍ راډیو ته ویل چې کلفغان ولسوالی هم د طالبانو لاسټلویدلې ده. طالبانو په تیرو دوو اونیو کې د تخار څوارلس ولسوالۍ ونیولې او اوس د دې ولایت مرکز طالقان او دوه ولسوالۍ د حکومت په ولکه کې دي. سپینه مانی وایي تمه لري چې له افغانستانه د ټولو امریکایي پوځیانو د وتلو بهیر به د راتلونکي اګست میاشتې تر پایه بشپړ شي. د سپینه مانی ویاندې جین ساکي دا خبره وروسته له هغه وکړه چې د امریکا او ناټو پوځي ځواکونه د بګرام له هوایي اډې څخه په بشپړ ډول ووتل او اډه د افغانستان دفاع وزارت ته وسپارله. میرمن ساکي زیاته کړه چې متحده ایالات په افغانستان چې متحد ایالات به افغانستان ته پراتلونکو میاشتو کې بشری مرستو او د امنیتی سیستمونو چمتو کولو ته دوام ورکړي. ولسمشر جو بایدن پرون په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته ویل چې امریکا به له افغانستان سره پوځي مرستو ته دوام ورکړي، خو هغه زیاته کړه چې د هیواد د دفاع چارې باید خپل افغانان سنبال کړي.
We have worked out an over horizon capacity that we can be
مش په هغه ځای کې پر وزرفیت کار وکړ او کولای ست نور هم پر وزرفیت کړو، خو باید افغانان وټوانی چې دا کار د هغه هوایي ځواک په مرسته چلري په خپل وکړي.
امریکایي چارواکو ویلي چې خایش پګنیم سوا امریکایي سرتیری په کابل کې د ډیپلوماټانو او د حامد کرزي د نړیوال هوایي ډګر د امنیت لپاره وساتي. لازادې رادیو خبرونه اوري. د لیتوانیا چارواکو د هغو یو سلشپارس غیر قانوني کډوالو د نیولو خبر ورکړی چې دوی وایي بلاروس د اروپایي ټولنې د بندیزونو په جواب کې په همدی ډول د ګډ سرحد لاري د هیواد ته اړولې دي. د لیتوانیا د سرحدي امنیت د دولتي خدماتو ادارې نن شنبه همدار از ویل چې د هیواد سرحدي ګارد د یوې ډلې کډوالو د توقيف فرمحل او کې بهون کې غاز وکړو. سرحدی ګارد وایي لدې سره په تیرو دوه ورځو کې د نیول شویو غیر قانوني کډوالو شمیر 109 او پروان کال کې د ټولو نیول شویو کډوالو شمیر 900 شو تلور شو. لیتوانیا د هغو غیر قانوني کډوالو د مخنیوي هڅه کوي چې غواړي د دې هیواد لارې د اروپا شتمنو هیوادونو ته ولاړ شي او ډیری عراقان، عراقیان او افغانان دي. د امریکا په فلوریدا ایالت کې د یوې لوړې ودانۍ د نړېدو په پیښه کې د مړو کسانو شمیر وروسته له هغه 22 تلوړ شو چې د ودانۍ له کنډوالو څلور نور مړي راوېستل شول. میامی ښار ته نږدې د استوګنی د 2 پوړیزې ودانۍ زیاته برخه د جون په 24 ونړېده او له هغه مهاله تر پرونه پورې د ژغورنې ډلو هیڅوک د ودانۍ په کنډوالو کې نه و موندلي، خو تر اوسه هم د 168 کسانو نومونه د هغو کسانو په لیست کې دي چې تریتم دي. او روسیه د 15 پرله پسې ورځې لپاره د کووید 19 ناروغۍ له کبله د مړینو په شمیر کې د بیساري زیاتوالي راپور ورکړی. په داسې حال کې چې د روسیې حکومت د کورونا وایرس له نوې څپې سره د مبارزې هڅه کوي، د هیواد مسؤولو روغتیایي چارواکو نن په تیرو 24 ساعتونو کې د 609 کسانو د مړینې او د 4490 مواردو خبر ورکړ. روسیې هم د نورو هیوادونو په څیر ویلي دي چې د کورونا وایرس د هندۍ باندې په مثبتو مواردو او له دې کبله د مړینو په شمیر کې زیاتوالی راغلی. کارپوهان وایي د کورونا وایرس هندۍ بڼه چې د دلتا په نوم یادیږي د پخوانیو هغو پرتله چټک سرایت کوي.
دوستانو خبرونه ملازاده رادیو نه واوریدل، تاسو کولی شئ چې دا خبرونه زموږ ویب پاڼه ازادي رادیو .com کې هم وګورئ. وسته خبرونه لومړی خبری ریپورت راخلو. پینټاګون منلی چې افغانستان کې د خپل ډیپلوماټانو د ساتنې او لا افغان پاوس سره د اړیکو د ساتلو لپاره نوی تشکیل جوړی. د امریکا د دفاع وزارت وایان جان کربی وایي جنرال لوید آستین د دې قومندانۍ جوړښت تایید کړی دی. نور په دې ریپورت کې
په افغانستان کې تر ټولو ستر پوځي او هوایي اډې باګرام څخه د امریکایي عسکرو د وتو وروسته پینټاګون افغانستان کې د خپل پوځي ماموریت د بدلون طرح تایید کړی دی. د دې طرح موخه کابل کې د امریکا د ډیپلوماټیک حضور د امنیت ساتنه او تر خوایل افغان ځواکونو سره د اړیکو ساتل دي. د پینټاګون وایان جان کربی د جمعې په ورځ رسنیو ته وویل د امریکا دفاع وزیر جنرال لوید آستین دا طرح منلی او ژر به په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو مشر جنرال سکاټ میلر خپل تور پرسونل جنرال فرانک مکنزی ته وسپاري.
سیف اورلی ډرا ډاون په خوندې او منظمه توګه د سرتیرو استل مکتا د اسانتیا برابروي چې افغانستان کې اوسنۍ ډیپلوماټیک حضور وساتو، د افغانستان د خلکو او حکومت ملاتړ وکړو، څو افغانستان بیا ځلې د ترهګرو لپاره په خوندې ځای بدل نشي او زموږ هیواد ونه ګواخي.
امریکا داسې مال د خپل ډیپلوماټانو د امنیت د ساتنې او تر خوای د افغان پوځ سره د اړیکو د ساتلو په فکر کې ده چې په افغانستان کې لا هم جګړه ګرمه ده. یوازې تیر یو شپه ورس کې د بدخشان و ولسوالۍ د طالبانو لاس تر ویلې دي. سیمه کې چارواکو ازادي رادیو ته ویلي تشکان، تګاب، کشم، وردوج، یفتل، شهر بزرگ او درایم هغه ولسوالۍ دي چې طالبانو نیولې دي. د دې تر خوا د فیض آباد خار د اتمی نهي او برخه هم د طالبانو لاس تر ویلې. خود ملي دفاع کورنۍ چارو وزارتونه په دې اړه څه نه وایي. د دې پرته په غزنی، لغمان، ننګرهار، هلمند، کندهار، فاریاب، جوزجان، بغلان، روزګان، فراه، تخار او ځینې نور ولایتونو کې هم د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ جګړې خبرونه ورکړل شوې. د افغانستان د ملي دفاع وزارت په دې جګړو کې طالبانو ته د درنې مرګ ژوبلې د وختو خبره کوي، خو دا ډلې نه مني. خو له دې ټولو سره سره سپینه ماڼۍ د خبرو له لارې د افغانستان د شخړې په پای ټینګار کوي. د سپینې ماڼۍ ویاندې جین ساکې د جمعې په ورځ رسنیو ته وویل د افغانستان شخړه پوځي حل نه لري او متحده ایالات له ډیپلوماټیکو لارو د ستونزې په حل ټینګار کوي.
لکه د نورو امریکایانو او مشرانو په څیر له اوږدې مودې جمهور رئیس همدا احساس کاوه چې د افغانستان جګړه له پوځي لارې نه شي ګټل کېدای. له همدې امله موږ له مذاکراتو او ډیپلوماټیکو لارو د خبرو ملاتړ کوو او په دې برخه کې به ګډ کار ته دوام ورکړو.
دا په داسې حال کې ده چې په دوحه کې بیا د سولې لپاره پیل شوې هڅې هغه ډول چې اړینه ده پایله نه لري او تر خوای د افغانستان د اسلامي جمهوریت د مرګ چپلاوي او طالبانو ترمنځ د نږدې لس میاشتو خبرو وروسته لا هم په افغانستان کې د جګړې په کمیتو یا اوربان هیڅ ډول هوکړه نه ده شوې.
و موریدل چې د امریکا د دفاع وزارت وایي چې دوی په افغانستان کې د خپل ډیپلوماټیکو دفترونو د ساتنې او همدارنګه د افغانستان د ملي ځواکونو ملي اردو سره د اړیکو د پاللو په پار یو لړنه وی تشکیلات را منځته کړي. اخوا د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي له افغانستان نه د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر به په څو راتلونکو ورځو کې بشپړ نشي. هغه دا خبره پرون په سپینه ماڼۍ کې هغه وازو ته په پام چې خای دغه بهیر په څو راتلونکو ورځو کې بشپړ شي په یو خبري کانفرنس کې وکړه. یو شمېر رسنیو په دې ورستوي کې د امریکایي چارواکو له قبل ویلي چې خای ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر د جولای تر څلورمې چې بل سبا ده بشپړ شي. نور په دې ریپورت کې
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وایي له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر سم پر مخ ځي خو دغه بهیر به په راتلونکو څو کم ورځو کې بشپړ نشي. بایدن دغه څرګندونه پرون جمعه په سپینه ماڼۍ کې په یو خبري کانفرنس کې وکړې او په دې توګه هغه اوازې رد کړې چې ګواکې د ځواکونو د وتلو رسمي بهیر بل ټاکلې نیټې مخکې په څو ورځو کې بشپړ شي. د نوموړي د اعلان له مخې افغانستان ټول امریکایي ځواکونه به سپتمبر تر 11 پورې وځي. یو شمېر رسنیو په دې ورستو کې د امریکایي چارواکو له قوله بل سبا د جولای څلورم د امریکایي ځواکونو د وتلو د بهیر د بشپړېدو نیټه ښودلې وه خو بایډن په سپینه ماڼۍ کې په دې اړه د یوې خبریالې دغه پوښتنه چې آیا دغه بهیر به راتلونکو څو کمو ورځو کې بشپړ شي داسې ځواب کړه.
نه، موږ دقیقا په هغه ځای کې یو چې موږ یې تمه درلوده، خو موږ ما غوښتل چې دا مسأله یقیني سي چې دې ته کافي وخت وي چې تر سپتمبر پورې دغه بهیر بشپړ سي. ټول نسي کېدای چې پر یو وخت ووځي، هلته به یو څه ځواکونه تر هغه وخته پورې وي او دا له خپلو متحدانو سره د ځواکونو د کمیدو عقلاني بهیر دی او دا کوم غیر معمولي کار نه دی.
ولسمشر بایدن له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو د بهیر په اړه دغه څرګندونې ورسته له هغې کوي چې امریکایي او د متحدانو نور ځواکونه یې پرون د بګرام له پوځي اډې چې د امریکایي ځواکونو یوه لویه اډه ووتل، له هغې اډې چې امریکا په دې هیواد کې د خپل نږدې شل کلن پوځي ماموریت ډېره برخه سنبالوله. د افغانستان دفاع وزارت هم پرون تایید کړه چې امریکایي ځواکونه له دې اډې وتلي او هغه دوی ته سپارلې ده. ولسمشر بایدن له افغانستان د امریکایي ځواکونو له وتلو سره د دې هیواد امنیتي وضعیت هم اندېښنه وښوده، خو ویل د افغان مشرانو پر وړتیا او ډاډه دی چې حکومت به دوام وکړي. بایدن تېرې اونۍ د جمعې په ورځ افغان ولسمشر اشرف غنی او د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله ته د سپینې ماڼۍ په کتنه کې ویلي وو که متحده ایالات خپل پوځیان له افغانستانه باسي خو له دې هیواد افغان امنیتي ځواکونو او خلکو سره به په مختلفو برخو کې مرسته دوام وکړي. د افغانستان د ولسمشرۍ د ټویټر پاڼې له مخې په هغه کتنه کې چې پرون په ارکې په افغانستان کې د ناتو ځواکونو د عمومي قمندان امریکایي جنرال سکاټ میلر او ولسمشر اشرف غنی ترمنځ ترسره شوه، له افغانستان سره د امریکا د متحدو ایالاتونو د مرستو او همکارۍ په تېره بیا له نړیوالې ټولنې سره د افغانستان د اړیکو په نوي فصل کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د ملاتړ په اړه بحث او نظرونه تبادله شول. په افغانستان کې د تاوتریخوالي زیاتوالی او د جګړې په ډګر کې د وسلوالو طالبانو وروستیو پرمختګونو یو هیواد چې ظاهر نه ډیر اندېښمن کړی روسیه ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون په موسکو کې د افغانستان امنیتي وضعیت د اندېښنې څرګندولو په ترڅ کې په بیړه د نړیوالو ځواکونو د وتلو ترڅنګ دغه راز د رامنځته شوي وضعیت په اړه پر یو شمېر افغان چارواکو هم اچولی چې د ده په خبره غیر مسؤولانه اقداماتو یې دغسې یو وضعیت رامنځته کړی. نوموړي تور پورې کړ چې یو شمېر چارواکي بیا هم هڅه کوي د سولې بهیر له دې زیات زندنۍ کړي چې د ده په وینا په دې کار سره به نورو لکه د اسلامي دولت ډلې یا داعش په څیر ډلو ته د دې زمینه برابره شي چې ځان لا پیاوړی کړي. لاورف دغه څرګندونه داسې مهال کړي چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله موهب مسکو ته په سفر کې له یو شمېر روسي چارواکو سره لیدنې کتنې ترسره کړي. د لاورف د وروستیو څرګندونو په اړه مو هڅه وکړه چې د افغانستان د حکومت غبرګون ولرو، خو په دې کار بریالي نه شو. روسیه چې له طالبانو سره اړیکې پالي او د دې ډلې مشران یې څو ځلې مسکو ته وربللي، د افغانستان امنیتي وضعیت په تېره بیا شمالي ولایتونو ته چې ډېری ولسوالۍ په دې وروستیو کې د طالبانو لاس ته لوېدلې، له دې پلوه ډېره اندېښنه ښیي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په څیر سخت دریځې له خاورې د منځنۍ آسیا هیوادونو ته چې د روسیې د نفوذ ساحه بلل کېږي ګواښ متوجه نه کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان په بیلابیل ولایتونو کې د حکومتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ داسې مهال جګړو زور اخیستی او پراخې شوې دي چې په ګڼو سیمو کې د فصلونو د راټولولو وخت او د کروندګرو کروندې زیانمنې کړې. یو شمېر کروندګر وایي د جګړو له امله نشي کولای خپل حاصلات راټول کړي چې دې موضوع دوی ته مالي زیانونه اړولي. د افغانستان د کرنې اوبو لګولو او مالداري وزارت هم دا یو جدي ستونزه ګڼي، وایي د جګړو زیاتوالي کروندګر سخت اندېښمن کړي. نور حل په دې ریپورت کې.
د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ د جنگ جګړو له زیاتوالي سره سم د کرنیزو محصولاتو د راټولولو فصل هم را رسیدلی. په دې موسم کې باید بزګران د خپلو کرنیزو محصولاتو پر راټولولو لګیا وای، خو په ځینو سیمو کې د پرله پسې جګړو له امله بزګران نشي کولای چې خپلو کارونو ته ورسیږي. د بدخشان مرکز فیض آباد ښار اړوند شورا بک د سیمې اوسیدونکي بزګر صفی الله وای د جګړو له امله د څو میاشتو زحمت او حاصل یې په ځمکه ولاړ دی او نشي کولای چې هغه راټول کړي. نوموړی چې د جګړې له لومړۍ لیکې څو متره لرې د خپلو حاصلاتو راټولولو ته منتظر دی، وای د ځمکې شاوخوا یې جګړه روانه ده او امنیتي ځواکونه دوی ته اجازه نه ورکوي چې خپلو پټیو ته ولاړ سي.
دلته زه ځمکې لرم، کارګران او دقران مې ورته نیولي دي، خو له بدې مرغې دلته غټه ستونزه دا ده چې جنگ دی او جګړه ده، موږ نشو کولای چې خپل هغه حاصلات چې لرو
د غورواله د مرکز فیروسکول ویدی سیمه د برخانی اوسیدونکو عبدالله احدی وای زمکه ته غزدل لاره او پټیو شاوخوا سیمه د وسلوالو مخالفانو لوري په مانونو فرش سوي ده او همداشن په ساحه کې د وسلوالو مخالفانو د شتون له امله نسی کولای چې کرنیز محصولات راټول کړي.
وربش دی او غنم دی انور ډیر شان مکرلی په مزیکي او متاسفانه چې د جګړې مشکلونه درش لور سره ټول کول تم بسګران نیول چې هغه ټول کې د دې لپاره چې اصل بيخي ډیره جګړه ده او موږ هر ورځ نشو کولای لور شو اول تخپل هم ذکر ټول کو.
د غبسګران د جګړې له کیلو غاړو غاړي چې که یو څو محدود ورځې جګړه بند کړي او دوی ته اجازه ورکړي چې خپل محصولات راټول کړي څو کلنی زحمتونه یې په اوبوله هونسي. د افغانستان د کرنې او بلګولو او مالداري وزارت هم تاییدوي چې د جګړو دوام د کرنیزو محصولاتو راټولولو په موسم کې بزګران له ستونزو سره مخ کړي. د دغه وزارت وین اکبر رستمی ازادي راډیو ته وویل چې جګړه د دې لامل سوي چې لیوي خو بزګران ونه توانیږي چې خپل محصولات راټول کړي او بازار ته وړاندې کړي.
له شک پرته جګړه د کرنیزو محصولاتو د تازه میوې پر راټولولو او په خپل وخت بازار ته په عرضه کولو اغېز
د ښاغلي رستمی په خبره یوه میاشت وړاندې د جګړو له امله د ننګرهار په څو ولسوالیو کې بزګرانو ونه سو کړای چې د خپلې میوې حاصلات بازار ته وړاندې کړي، نو له همدې امله ورته مالي زیان واوښت. په ورته وخت کې د پکتیا د کرنې ریاست چارواکي وایي چې د مرکز اړوند د ابراهیم خیلو په کلي کې د جګړو له امله د دوو بزګرانو اته جریبه ځمکه چې غنم پکې کرل سوي وو سوځېدلې ده. افغانستان یو کرنیز هیواد چې ډیری وګړي له کرنیزو محصولاتو خپل د کورنۍ اړتیاوې پوره کوي. روان کال د جګړو له زیاتوالي سره په خوا کې رواني وچکالۍ د افغانستان کرنیز محصولاتو باندې ناوړه اغیز کړی او راکم کړی دی. د رسمي شمیرو له مخې په افغانستان کې روان کال د غنمو حاصلات 2.5 میلیونه ټن راکم شوی. افغان حکومت د اندېښمن وضعیت او وچکالۍ ته په کتو یو کمیسون ته دنده سپارلې چې د خلکو اړتیاوې وڅېړي، څو زیانمن کسان معلوم او اړینې مرستې ورسره وکړي.
یوازې کروندګر نه دی چې فصلونو ته جګړې ګواښ پیښ کړي، بلکې روانې جګړې په ګڼو ولسوالیو کې د مخابراتو او اړیکو په برخه کې هم ستونزې رامنځته کړي. د پکتیا په ټولو ولسوالیو کې مخابراتي خدمات ځنډول شوي. د پکتیا اوسیدونکو وایي وروسته له هغې چې وسلوالو طالبانو د ولایت په ټولو ولسوالیو کې د مخابراتي شبکو خدمات بند کړل، دې وضعیت له ستونزو سره مخ کړي. دوی د جګړې له دواړو طرفونو غواړي چې د ولس له زورولو او عامه شتمنیو ته د زیان رسولو څخه ډډه وکړي. نور په دې ریپورت کې
سختو جګړو له امله په پکتیا کې د مخابراتي شبکو فعالیت درولای.
اته وشکلن احمد بهار د پکتیا هغه لوستې ځوان دی چې لتیر څو کلونو راهیسې په کابل کې په دند بوخته دی. ویل کله چې په پکتیا کې مخابراتي شبکې بند شوې نو دی د خپل کورنۍ او د دوستانو په اړه هیڅ خبر نه لري او د وضعیت ډیر اندېښمن کړي. بهار له مخابراتي شبکو ورپې خو ستونزو ته اشاره وایي.
زه تقریبا له یو نیم میاشتې راهیسې زه له خپلې کورنۍ سره اړیکه نه لرم، حتی د روغ او رنځور پوښتنه نه شم کولای او دوی د ما پاک معلومات نه لري. حتما کورنۍ خپلو خپلوانو ته تشویش کوي.
یوازې د خلکو ترمنځ د اړیکو پریکون نه دی چې د مخابراتي شبکو د بندښت له امله ترې خلک ځورېږي، بلکې ګڼې ادارې هم د خپلو خدماتو په وړاندې کولو کې له ستونزو سره مخ شوي دي. په پکتیا کې ځایي خبریالان او د رسنیو مسؤلین وایي په دې ولایت کې د مخابراتي شبکو له بندښت سره سم یې له ټولو ولسوالیو سره اړیکه قطع شوې او معلوماتو ته یې لاسرسی سخت شوی دی. په پکتیا کې د ژوند پونوم د یو خصوصي رادیو د نشراتو مدیر توابرمن وایي چې د دې رادیو د ژوندۍ خبرونو زیاتره برخه ټلیفوني اړیکې جوړوي چې د محل پکې د اوریدونکو شمیر د پام وړ کم شوی دی.
نو هغه د خبرونو لکه څنګه چې په خواوي د اوریدونکو ګډون پکې زیاتو اوس هغه سینه دی، یعنی مجبور یو تولیدي مواد تر ډیر اوریدونکو ته وړاندې کوو. ځینې بحثونه یا کړدي میزونه چې لرو هڅه دا کوو چې د ټلیفون له لارې اکثریت ګډونوال یا مېلمانه راواخلو. په هغې برخه کې موږ زیات ستونزو سره مخ شوي.
په پکتیا کې له تیرو دریو اونیو راهیسې په مرکز او ولسوالیو کې جګړو زور اخیستی چې ورسره هممهاله د مخابراتي شبکو خدمات هم بند شوي دي. د افغانستان د اترا اداره وایي چې دا کار وسلوالو طالبانو کړی او مخابراتي شبکو ته د فعالیت د نه بندولو په غبرګون کې د دوی د انتنونو د لمنځه وړلو ګواښ کړی دی. د دې ادارې ویاند سید شینواری ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال له وسلوالو طالبانو وغوښتل چې د مخابراتي شبکو د خدماتو په بندولو سره د خلکو ته ستونزې نه جوړوي.
د تخنیکی ستونزې د حل لپاره اترا اداره له شرکتونو سره لاس په کار شوې ده، اما د امنیتي تهدیداتو له امله د محلي ارګانونو سره او همدارز له امنیتي ادارو سره اترا اداره په تماس کې ده تر څو د یو میکانیزم له مخې نه یوازې د پکتیا بلکې د ټول هیواد مخابراتي سایټونه له تهدیداتو نه وژغوري.
د وسلوالو طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د امنیتي ستونزو له امله یې په دې ولایت کې د مخابراتي شبکو خدمات ځنډولې دي. سکه په وینا یې له دې لارې جنګیالي پنهخه او وژل کېږي. دای وایي د وضعیت په ښه کېدو سره به مخابراتي شبکو ته بیرته د فعالیت اجازه ورکړي. دا به داسې حال کې ده چې له تېرې یوې میاشتې راپه دېخوا لا هم په پکتیا کې د افغان ځواکونو او د وسلوالو طالبانو ترمنځ د ولسوالیو نیول او سقوط لس په لس کېږي او جګړه لا هم نه ده کمه شوې.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات rfeerl.org.
د افغانستان د دینی عالمانو سرتاسری شورا نن په یو غونډه کې پر طالبانو غږ وکړ چې د اسلام او جهاد په نوم جګړه دی ودرئ. ملخوا طالبان وای دوی سولې ته چمتو دي، خو د هغه علما او خبري ورته ارزښت نه لري کوم چې وړاندې هم د دوی په وینا امریکایي ځواکونو راتګ روابل. نور حل په دې ریپورت کې.
د افغانستان د علماو سرتاسری شورا په هیواد کې وروستي وضعیت په کتو ل افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ملاتړ اعلان کړ او روانه جګړه یو ځل بیا ناروا وبلله. د دغه شورا سرپرست مولوي سردار زدران د شنبه په ورځ په کابل کې دیوي خبري ناستې پر مهال د یو پریکړلیک په خبرولو وویل چې د جګړو دواړه خواوې باید زر تر زره روانه جګړه پای ته ورسوي. خغلی زدران پر طالبانو غږ وکړ چې د اسلام او جهاد په نوم جګړه د ختمه او اسلام د نه بدناموي.
زموږ له ټولو دواړو اړخونو په ځنګړې توګه له طالبانو نه غوښتنه ده چې نور باید د اسلام او د جهاد تر نامه لاندې دغه جګړه ودرول شي، د اسلام د بدنامولو کوشش ونه شي. جګړه د حل لار نه ده. په تیرو شلو کلونو کې جګړې دا ثابت کړه چې جګړه د حل لار نه ده، او پاینده کې هم جګړه هغه هدف چې یای طالبان لري یای د افغانستان ملت لري هغه هدف ته د جګړې لارې نشي رسیدلی.
خغلی زادران ټینګار وکړ چې ټول افغان عالمان به د سولې په پروسه کې خپل وانډه لا ګړندۍ کړي. د افغانستان د علماو شورا په داسې وخت کې له افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ اعلانوي چې د هیواد په اکثر ولایتونو کې د مهال نښتې روانې دي، او له بیلابیلو ولایتونو نه هر ورځ د سخت وسلوالو نښتو او مرګزوبلي راپورونه ورکول کیږي. په دې وروستیو کې یو شمېر ولسی خلکو او پخوانیو جهادي قمندانانو او رهبرانو د طالبانو پر وړاندې د جګړې اعلان کړی او له افغان ځواکونو ملاتړ اعلان کړی دی. د افغانستان د علماو سرتاسري شورا په دغه هیواد کې روانه جګړه ناروا او وروروزنه وبلله، او د هر څه زر پای ته رسیدو غوښتنه وکړه. له دې وړاندې هم د افغانستان د علماو ترڅنګ د ګڼو اسلامي هیوادونو علماو د افغانستان جګړه ناروا بللې وه او د تاوتریخوالي د پای ته رسیدو غوښتنه یې کړې وه. خو د طالبان ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې دوی سولې ته لیوالتیا لري، ځکه یې خبرو لپاره مذاکراتي ټیم ټاکلی دی. نوموړي دا هم وویل هغو افغان علماو خبرې ورته هیڅ ارزښت نه لري چې وړاندې هم د امریکایي ځواکونو د پاتې کېدو په اړه غبرګونونه نه ښودل او د بهرنیو ځواکونو پاتې کېدل یې غوښتل.
قدرمن اوریدونکو، زه ډاکټر علي کریم یم. د کورونا څخه د خوندي پاتې کېدو لپاره مې تاسو ته توصیه دا ده چې کوشش وکړئ چې د کور نه د باندې همیشه ماسک وکاروئ، او د دوستانو او د نورو خلکو سره د مخامخ کېدو په صورت کې د لر نه روغ بړ وکړئ، او یو له بله دوه متره واټن کې پاتې شئ.
دوستانو، اوس هم راځو یو بل ریپورت ته. د نورستان په مرکز او کمدیش ولسوالیو کې د دریو پروژو چاري پیل شوې دي. په دې پروژو باندې د ځایي چارواکو په وینا یو شپږ میلیون افغانۍ لګښت راځي. دا چې د پروژې د څه دي په دې ریپورت کې اورو.
د نورستان په مرکز او کمدیش ولسوالۍ کې د یو شپږ میلیون افغانۍ په لګښت درې پروژې جوړیږي. په دغه پروژو کې یو ویاله او دوه استنادي دیوالونه شامل دي. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم د نوو پروژو د لګښت او ګټو په اړه ازادي راډیو ته ویل
تقریباً مجموعاً یو شپږ اعشاریه دوه میلیون افغانۍ لګښت راځي، او د انکشافی شوراګانو سره د انکشاف اتحاد له خوا نه ویډیو سره قرارداد وشو. په دې کې مجموعاً 22,000 کاري فرصتونه برابرېږي چې هم به په دې باندې د خلکو اقتصادي وضعیت ښه شي، او هم به د زراعت په برخه کې د زراعت مدیریت په برخه کې کافي پرمختګ وشي.
د سیمه اوسیدونکو باید د ویلې او استنادي دیوالونو د پروژو پیل کېدو سره یې بیروزګارو کسانو ته د کار زمینی برابرېدو سربېره به ځمکه خړوب شي، کورونه سرکونه او ځمکه به د سیلابونو له ګواښ وژغورل شي. محمد دین او امیر محمد:
او زمونږ خلک ټول د کانتو ولوس وزګار دي، کاروبار نه لري. د درې سیلاب وزي د کلی ته خطر وو، د کلینیک ته خطر وو، جیران ته خطر وو. ان شاء الله دې استنادي دیوال سره به دا خطر نه خلک ان شاء الله بچ شي. زمونږ نه ډیر خطر وو.
زه د انکشاف اتحاد نه ډیر خوشاله یم، مننه کوم چې زمونږ ته ماندی او کانل منظور کړی دي. خو بو ډیر مشکلات لرو، خو شو چې کار وشو.
په نورستان کې په داسې حال کې د دوه استنادي دیوالونو او ویوی ویلی د جوړولو چارې پیل کیږي چې هم دا اوس د یاد ولایت په مرکز او څو ولسوالیو کې په ګڼو پروژو کار روان دي چې په زرګونو کسانو ته د کار زمينه برابره کړې ده.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا جرین نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوښی د نن ورځې افغان خزر د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
زنګړی مرکی
مهمان یاست.
جرګه خو زموږ رسم دی، یو ستره راغله. زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه پکې کوم.
پانی پت جګړه د سیمه په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګان
چوپنې او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه ګرځول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
دوستانو وس هم څلور نیمه بجې شوې. یو اربیا احمد تکل د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی دروړي.
د بلخ والی وی په مزار شریف کې د ځینو هیوادونو قنصلګری یا بندې شوی یا خپل فعالیت محدود کړی دی. والی نن وویل چې د ترکیه قنصلګری کابل ته او د روسیې قنصلګری د حیرتان او ترمز خارګوټی ترمن سیمه ته کډه شوی او همدارس د ایران قنصلګری خپل جکپوري ډیپلوماټان له مزار شریف څخه ایستلې دي. سرچینې وایي چې په تیرو 24 ساعتونو کې د بدخشان ولایت د اتو ولسوالیو له سقوط وروسته طالبانو اوس جرم او راغستان ولسوالی هم نیولې دي. بلخوا سرچینې په تخار کې وایي چې کلفغان ولسوالی هم د طالبانو لاس تلویدلې ده. سپینه مڼې وایي تمه لري چې له افغانستانه د ټولو امریکایي پوځیانو د وتلو بهیر به د راتلونکي اګست میاشتې تر پایه بشپړ شي. د لیتوانیا چارواکو د هغو 1600 غیر قانوني کډوالو د نیولو خبر ورکړی چې دوی وایي بیلاروس د اروپایي ټولنې د بندیزونو په ځواب کې په همدی ډول د ګډ سرحد له لارې د هیواد ته اړولی دي. د امریکا په فلوریدا ایالت کې د یوې لوړې ودانۍ د نړېدو په پیښه کې د مړو کسانو شمیر پرون وروسته له هغه 22 ته لوړ شو چې د ودانۍ له کنډوالو څخه څلور نور مړي راوستل شول. دا 12 پوړیزه ودانۍ د جون په 14 نیټه ونړېده. او روسیه د 15 پرله پسې ورځې لپاره د کووید 19 ناروغۍ له کبله د مړینو په شمیر کې د بیساري زیاتوالي خبر ورکړی. روسی چارواکو ویلي چې په 13 ساعتونو کې په دې ناروغۍ 609 کسان مړ شوي او 14,490 کسان پرې اخته شوي دي.
اوس هم څو سپورتي خبرونه اورو. ورپسې تاند څنګه او حقیقت څه دی پروګرامونه خبري.
د افغانستان لوړو سکولونو ښکته نجونو د فوټبال لوبډاله نن په لومړي ځل له ایراني سیالۍ لوبډلې سره مخ کیږي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي د افغانستان د فوټبال د ښځینه لوبډلې دویمه لوبه به له کوربه هیواد تاجکستان لوبډلې سره د چهارشنبې په ورځ وي او همداشان به روانه اونۍ کې له ازبکستاني لوبډلې سره دریمه لوبه وکړي. د افغانستان لوړو سکولونو ښکته د نجونو فوټبال لوبډله د تیرې اونۍ د چهارشنبې په ورځ د مرکزي آسیا په سیالیو کې د ګډون لپاره تاجکستان ته تللې ده. له 1900 کلونو ښکته د مرکزي آسیا د نجونو سیالۍ د جون په 13 د تاجکستان په پلازمېنه دوشنبه کې پیل شوې او د روان جولای میاشتې تر 9 به دوام وکړي. په دغو سیالیو کې د افغانستان، تاجکستان، ایران، ازبکستان او قرغیزستان لوبډلو ته د لیګ په ډول ګډون ورکړل شوی، خو د قرغیزستان او ترکمنستان لوبډلو د کورونا له امله په دغو سیالیو کې ګډون ونه کړ. د اروپا د ملتونو جام د فوټبال د نن شپې په سیالیو کې چک جمهوریت د ډنمارک او انګلستان د اوکرين په وړاندې د مسابقې ډګر ته وځي. ګټونکي لوبډلې به د دې سیالۍ نیمه پایلوبو ته لاره پیدا کړي. اسپانیا او ایتالیا له دې وړاندې د دې سیالیو نیمه پایلوبو پړاو ته لاره پیدا کړي. تیره شپه اسپانیا سویزرلند ته ماته ورکړه او ایتالیا بلجیم ته. لومړۍ لوبډله چې د اسپانیا او سویزرلند ترمنځ وسوه د یو ګول په کولو سره مساوي پای ته ورسېده، خو د پینلټي ګولونو په وهلو سره اسپانیا وتوانېده چې دغه لوبه وګټي. د همدې سیالیو په دوهمه لوبه کې چې د ایتالیا او بلجیم ترمنځ وسوه، ایتالیا وتوانېده چې 2-1 په وړاندې بلجیم ته ماته ورکړي. د دې سیالیو لومړنۍ نیمه پایلوبو پړاو به د روانې اونۍ د سه شنبې د اسپانیا او ایتالیا هیوادونو ترمنځ ترسره کیږي. دویمه نیمه پایلوبه به بیا د دوو ګټونکو لوبډلو ترمنځ راتلونکي چهار شنبه ترسره کیږي. د اروپا د ملتونو جام پایلوبه به د جولای په 14 د انګلستان په ویلمبی سټیډیوم کې کیږي.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
وچکالی له یوې خوا او جګړې له بلې خوا د نږدې 15 میلیون افغانانو کډه ور په سر کړې او خپل اصلي مینو بې ځای شوې دي. د افغانستان د کډوالو بیرته راستنېدونکو چارو وزارت اندېښنه ښیي چې دا شمیر ورستر بلې لوړېږي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي ادارې اوچا وایي 2020 کال به د کډوالۍ او بیځای کېدو په برخه کې د افغانستان لپاره بد کال وي. خو د کډوالو وزارت په دې برخه کې څه کړي؟ څه ډول کولای شو چې له خپلو اصلي مینو بیځای شوي ول اصلي سیمو ته ستانه کړو او د دوی سره د مرستو په برخه کې د توپیر چلند څومره مخه نیول شوی؟ پر دې او نورو مهمو موضوعاتو د افغانستان د کډوالو بیرته رسانیدونکو چارو وزارت له سلاکار عبدالباسط انصاری سره نن حقیقت څه د خبرونه کې بحث او خبرې اترې کوو. انصاری صاحب خر اغلاس ازادي رادیو ته
خپل سلامونه تاسو ته او د ازادي رادیو محترم اوریدونکو ته وړاندې کوم.
علیکم سلام انصاری صاحب. د تیر کال په پرتله د بیځای کېدونکو شمیر څومره لوړ شوی؟
د جوزا میاشت پنځلسم نه تر اوسه شاوخوا اته زره کورنۍ د جګړې او ناامنۍ له کبله بیځای شوي دي چې اکثریت دغه ارقام د بېلابېلو ولایاتو مختلفو ولایاتو کې لکه هلمند، کندهار، غزنی، کندوز، بغلان او ځین نور ولایتونو چې متاسفانه جګړه جریان لري بیځای شوي دي.
دا د تیر کال د همدې نیټې په پرتله څومره زیاتوالی ښیي؟
متاسفانه چې اوس په بېلابېلو مختلفو ولایاتو کې جګړه جریان لري. په دې کې شک نشته چې د تیر کال په پرتله په سږ کال کې موږ بیځای شوي زیات لرو. یعنی د مجموعي په توګه د هجری شمسي په اساس تاسو تر وکم شاوخوا 22000 کورنۍ بیځای شوي دي په درې میاشتو کې. دا یو لوی ارقام ده چې ما تاسو تر وکړ. دا ټول زموږ هیوادوال ده چې متضرر شوي دي. یعنی موږ د تیر کال په پرتله زیات بیځای شوي لرو.
حساري صاحب، د بیځای کېدونکو د شمیر ډېرېدو سان د خنی لزان سره لریلی یا کزی ساده وی د کډوالو به تر سنیدون کو چار وزارت ی سومره اندیخمن کړه ده؟
یقینا چې دا ټول ولس اندیخنه ده، یوازې د کډوالو وزارت نه. چې جګړې دوام عمومي زمون ولس لري متضرر کیږي او زمونږ افغانان دلته هیڅ څوک نور هغه ته اضرار نه رسیږي، هغه نه زیانمن کیږي، بلکې زمونږ ولس زمونږ افغانان ځورېدل افغانان بیا هم متضرر کیږي او دا یو لوی اندېښنه ده زمونږ د ولس په اسانو باندې. متاسفانه چې یعنی اوس جګړه جریان لري او په عین حال مونږ او تاسو ټول د افغانستان ولس امید لري د سوله. که چېرې سوله راشي مونږ مطمئن یو چې دغه ستونزې ختمیږي او که چېرې خدای ونه غواړي چې دغه جګړې دوام پیدا کړي. متاسفانه او جریان لري دوام پیدا کړي.
اوس وزارت په دې برخه کې کوم کارونه تر سره کړي؟ لک تر لګه چې د هغو لپاره چې خپل کور یې له لاسه ورکړی یا له کور وتی دي، بې کوره شوي دي، لک تر لګه یې وهیله اوسي چې شپه پکې تېره کړي.
د کور جوړولو ډېر وخت ته نیاز لري. یعنی زموږ مسؤلیت یو برخه دا ده چې باید ځمکه د افغانستان حکومت لخوا نه باید د بیځای شوو هیوادوالو تباعد ځمکه وویشل شي. خو متاسفانه چې دغه پروسه ډېر یو لوی تی مراحل غواړي او زموږ برنامه هم دا ده چې باید بیځای شوو ته فرصت برابر کړو او هغوی ته موږ سره باید ثبت راجستر شي او بیا وروسته د شهرسازي او اراضي محترم وزارت کولی شي چې دوی ته ځمکه وویشي. دا یو طویل المدت پروسه ده او زموږ په پام کې هم شته. اوس مهال کوم ستونزې چې زموږ هیوادوال لري، یو د غذایي مواد مسله ده، دویم د سکلو اوبو مسؤلیت مسله ده او دریم د البسه او ځینې نور اشیا چې دوی ډېره اړتیا لري. څه چې د افغانستان د حکومت مسؤلیت ته دا ما تاسو ته عرض وکړ او یوازې د افغانستان حکومت نه بلکې مرستندوی مؤسسات هم موږ سره شریک ده او داخل ده او مسؤلیت هم لري چې یوازې د کډوالو چارو وزارت نشي کولای چې ټول آبادو باندې رسیدګي وکړي او ډیر مشکل ده چې
اوس شمیرې خلواړې دي. انصاری صاحب، نږدې 15 میلیونه د بیځای کېدو شمیرې دي هغه چې خپل د افغانستان حکومت رسمي تاییدوي، خپل د جمهوری ریاست لومړی معاونیت تاییدوي چې د وچکارۍ او همدار کبله د جګړو له کبله 15 میلیونه خلک بې کوره شوي دي یا بې ځای شوي دي د خپل اسنی نه. دا له ډیر وخت راهیسې دا شمیر دی. خو که زه وایم چې له دغو نه سکال یوازې سکال هغه مرستې چې تاسو یادې کړي دوی څومره کسانو ته دغه مرستې رسیدلي دي؟
یوازې په سکال کې د شمسي کال کې موږ تر 3000 کورنۍ ته کومکونه رسولي دي په بېلابېلو برخو. موږ تیر کال کې د شاوخوا 110 کورنۍ ته په ټول کال کې موږ کومکونه رسولی وو. اوس متاسفانه چې جګړې جریان لري او روزافزن موږ شاید د بېځای شوو هیوادوال یو. یوازې کډوال وزارت دغه برخه کې مسولیت نه لري، ځکه د بنللي په ساته باندې کوم مؤسسات چې دلته په افغانستان کې فعالیت لري دوی هم مسولیت لري، او خوشبختانه چې موږ سره دوی هم همکار دي.
او زما پوښتنه همدغه ده چې د دې مرستو را درې او ځای کېدو دپاره څه شوي دي، ځکه ډېری داسې کورنۍ شته چې وایي حتی تر اوسه پورې د اوبو یو بشکه مرسته هم ورسره نه ده شوې.
ستونزې ډېرې دي په بېلابېلو ولایاتو کې، څرنګه چې تاسو اشاره وکړه په دغه ارقامو باندې، ځینې سرچینې تر 3,200,000 کسان راپور ورکوي. د کډوالو وزارت له خوا کوم ارقام چې رسنۍ له لارې نه خپره کېږي، دغه زموږ ارقام 2.5 میلیون بې ځایه شوي دي. موږ په بېلابېلو ولایاتو بېلابېلو محلاتو کې بې ځایه شوي لرو. البته مشخصا هغه کورنۍ چې په څه کال کې دوی بې ځایه کېږي، موږ مسؤلیت لرو باید دوی ته د څښلو اوبه، د غذایي مواد، د نقدي پیسې او د بېلابېلو برخو کې موږ مسؤلیت لرو چې باید دوی ته کومک وکړو.
او هغه چې وړاندې لا بې ځایه شوي هغوی دپاره بیا څه پلان نشته؟
یوازې د ځمکې ویشل او د هغوی د سرپناه برابرول په دغه برخه کې موږ کولی شو چې هغوی سره هم مرستې وکړو. ځینې مرستندوی مؤسسات هم داسې شوي دي چې هغوی ته هم کومکونه ترسره کړي دي. یعنی داسې نه ده چې یوازې موږ هغه کورنۍ ته کومکونه ترسره کړي دي چې په څه کال کې بې ځایه شوي، ټولو بې ځایه شوو ته کومکونه رسولي دي، خو متاسفانه چې د دوی اړتیا او د دوی تقاضا داسې چې
یو مسولیت کډوالو بیت را سنیدونکو چارو وزارت د کډوالو سره د مرستو لپاره جذب هم دی چې باید د کډوالو لپاره مرستې را جذب کړي، د همکارو مؤسساتو څخه هم او یا د نړیوالې ټولنې پام دې برخې ته راواړي، که څه هم اوس د ګاونډیو هیوادونو او یا په ټوله کې د نورو هیوادونو څخه افغانستان ته د کډوالو را ستنېدنه کمه شوې ده یا بتې شوې ده یا بهیر ډېر کم دی، نو ډېر تمرکز چې دی هغه په کور دننه بې ځایه شوو ته اوړي. نو په دې وخت کې فکر کوله هغه ډول چې اړینه ده د مرستو را جذبونه شو او لږ تر لږه هغه ارقام چې تاسو وایي چې د کور شمیر دی یا د کور ورکړه ده هغه په دومره ډیر کم شمیر باندې دی چې 2.5 میلیون په پرتله باندې ډیر کم دی. ولی
یعنی اساسي ستونزه زموږ په افغانستان کې زموږ دوه برخې زموږ کار او مسؤلیت، یو د مهاجرینو او بل د بې ځایه شوو دلته په افغانستان. په خو د ارقام تر 5 میلیونو پورې رسیدلی وو، خو موږ سره د مرستندوی بنجلي مؤسسات سره په همغږي موږ وتوانېدل چې دوی سره مرستې وکړو، فرصت ورته برابره کړو چې بېرته انتقال شي، استقرار پیدا شي خپل محلاتو ته. دغه ارقام اوس راخیستې شوي دي، یعنی د 3 میلیونو نه یعنی شاوخوا 1.5 میلیون کسان بېرته استقرار پیدا کړی دي، تللي دي خپل محلاتو ته، چې متاسفانه اوس بیا هم دغه د چاګرې له کبله دوی بېرته بې ځایه کېږي. دا یوازې په کابل کې نه، په ټولو ولایتو کې دا ستونزې متاسفانه موجود دي.
د مرسته رسوونکو ترمنځ د همغږۍ مسله هم ډېر کله تر پوښتنه لاندې وه، ډېر کله تاسو په یو ځای کې مرسته وکړئ، همکار مؤسسې مولاړ شي، نورو ځایونو کې مرستې وکړي، او هغه ډول چې اړینه ده یا هم په یو ځای د پاره دوه ځله مرسته وشوي او ځینې نور هغه چې مرستې ورته اړتیا لري یا مرستو ته اړتیا لري هغوی ته سره هیڅ مرسته ونه شي، دغه همغږي اوس څومره رامنځته شوې ده او دغه پوښتنه څومره د منځه تللې؟
خوشبختانه د کډوالو چارو وزارت او د مجموعي په توګه د افغانستان حکومت او د مرستندوی او بینالمللي مؤسسات ترمنځ ښه همغږي شتون لري، او مرستندوی مؤسسات هم موږ سره تعهد لري او تاکید مدادي چې دغه مؤسسات موږ سره هماهنګي ولري، او که چېرې دوی کومکونه ترسره کوي په هر ولایت کې زموږ د نظارت لاندې باید وو، ځکه موږ کولی شو چې مستحق کورنۍ ته کومکونه انتقال. دوی د افغانستان په جغرافیا باندې نه ده بلد، او نشي کولی چې یعنی دغه مؤسسات نشي کولی چې مستحق کورنۍ تشخیص کړي او بیا وروسته ورته کومک ورسوي، ځکه اوس الحمدلله موږ سره هماهنګي د پخوانه خشوي دي، او د دوی تاکید هم دادی چې باید مستحق کورنۍ ته موږ وکولی شو چې کومک ترسره کړو. اوس دغه پروسه په اکثریتو ولایتو کې جریان لري، په بېلابېلو ولایتو کې لکه هلمند، قندهار، غزنی، بغلان، لغمان ولایت او ځینې ولایت متاسفانه اوس هم نامنی شتون لري او جګړې جریان لري.
یو آخري پوښتنه زما د مرسته رسولو په بهیر کې توپیری چلند دی، ډېرې خلک دانی وکه کوي، یو خپل جمهور رئیس غنی هم دا خبره کړې ده چې توپیری چلند باید لمنځه لاړ شي. ولې د مرسته رسیدو په برخه کې توپیری چلند کیږي او د دې د لمنځه وړلو لپاره څه باید وشي؟
زمونږ تاکید دا دی هغه کورنۍ چې هر قوم او ملیت باندې تعلق لري، هر ولایت کې دوی زیانمن شوي دي او بې ځایه شوي دي، ټولو ته باید موږ کومک ورسوي. یوازینی حقیقت داده چې زمونږ ولس په هر ملیت باندې تعلق لري، په هر ولایت کې ژوند کوي، هغه په هلمند کې، که په کندهار کې او یا په شمالي ولایاتو کې، ټول د افغانستان په دننه جغرافیه کې ده او زمونږ ولس ته چې متضرر کېږي او زمونږ تعهد داده د مستحق کورنۍ په هر قوم ملیت باندې، بیا هم تاکید کوم په هر ملیت باندې، په هر قوم باندې دوی متعلق ده،
افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت سلاحکار عبدالباسط انصاری صاحب له تاسې ډیره مننه.
سلامت
اوسئ. تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړون
کای همایون هیواد د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. د کار په ساحه کې د پرمختګ لپاره مهمه ده چې هر وخت د مهارتونو په لوړولو کار وشي او نوې څه زده شي. په دې خبرونه کې په همدې موضوع خبرې کوو چې افغان ځوانان دې موضوع ته څومره پام کوي او که ځوانان غواړي د خپلو مهارتونو په لوړولو کار وکړي له کوم ځای څخه راپیل او څنګه دوام ورکړي. هغه ځوانان چې زده کړې او کار کوي د دې لپاره چې په خپله برخه کې د لومړي قطار خلک وبلل شي، باید هر وخت د خپلو مهارتونو په لوړولو کار وکړي او نوې څه زده کړي، یا په بله اصطلاح د خپلې کاري ساحې د معلوماتو او زده کړې په برخه کې د ځان اپډیټ وساتي. دا کار سبب کیږي چې دوی له خپل کار سره په ښه ډول مخکې لاړ شي. ضرور نه ده چې د یو مهارت د زده کولو په خاطر څو کاله پوهنتون ولوستل شي یا ډېر لرې سفر وشي. اوس یو کس کولی شي په لنډمهالي کورس یا په آنلاین ډول هم ډیر مهارتونه زده کړي، خو افغان ځوانان دې موضوع ته څومره پام کوي؟ د محمد نعیم په نوم یو ځوان مو پوښتلی چې د خپلو مهارتونو د لوړولو په خاطر څه کړي.
کله چې یو زه پانتونه فارغ شوم او بیا زه په دنده باندې بوخت شوم، ما کوم مهارتونه چې درلود هغه هم ضعیفه شول او ما غوښتل چې په باندې کار وکړم او زمینه مساعد هم نه شوه او زه خپله هم پسېونه ګرځېدم، ځکه حالات داسې شول چې کله به موږ زه کار ته لاړم او هغه به رانه پاتې و، بیا هغه ته به اسلام نو زمینه نه مساعده کېدله زه هغه مهارتونه چې ما غوښتل په باندې کار وکړم. یو خوانه ټایم کموالی و، بل خوانه زما تنبلتیا وه، ونه شول چې کوم مهارتونه ما درلود هغه به زه کار وکړم او هغه چې څومره کېدلی شوی ما خطر سره کړی وای.
د یو خصوصي پوهنتون استاد سید رحمان عمران وایي ډیر مهارتونه چې موږ یې په یو وخت کې زده کوو د نویو پرمختګونو په راتګ سره هغه مهارتونه زړیږي او د نویو مهارتونو د خپلولو ضرورت وي.
نن ورځ د ځوان لپاره ډیره مهمه دا ده چې هغه د نړۍ یا د مارکیټ له غوښتنو سره ځان برابر کړي. مثلا نن که ته یو څه زده کړې، شاید یو څه وخت بعد، یو کال بعد، دو کال بعد، درې کال بعد، داسې یو پرمختګ رامنځته شي چې هغه څه چې تا زده کړي دي هغه له منځه لاړ شي، هغه د بازار لپاره په درد نه خوري. نو بیا ته نسي کولی سي په دې کار په مارکیټ کې وچلیږي. بیا همدغه لپاره دی چې ځوان باید کوښښ وکړي چې خپلې وړتیاوې لوړې کړي، نوي مهارتونه زده کړي، یا ځینې داسې شیان دي چې هغه دې ته ځای دې ته ضرورت هم نه لري چې ته پوهنتون ورته ولولې. او هو حالانکه په غربي نړۍ کې اوس همداسې دی، ډېر خلک چې دي اوس حرفوي کورسونو ته، د یو کلونو کورسونو ته، دوه کلونو کورسونه نیسي او هغه خپل مقصد پکې ترلاسه کوي او بالاخره د کار بازار ته جذبیږي.
لیکوال او خبریال احمد شاه پاتون وایي ځوانان باید هڅه وکړي چې په خپل برخه کې د کمال تر حده ورسیږي او دا کار هغه وخت امکان لري چې دوی په خپل برخه کې مهارت ولري.
د ورته د وړولو په تړاو باندې هغه د مرکزیت نقطه یا د فوکس نقطه ډیره زیاته مهمه ده چې کله یو څوک یو برخې ته داخليږي یا یو پروفیشن یو مسلک ته ځان لپاره غوره کوي، نو دی د پوره سوچ او د پوره څېړنې او خپل ذوق ته په کتو سره داسې یو لاره غوره کوي چې دغه زما لاره ده او دا شی زه غواړم، او بیا وروسته پر هغه باندې په تمام معنا باندې کار وکړي، فکر باندې وکړي او په هغه برخه کې ځان د کمال تر کچې پورې ورسي. دا هغه مرحله ده لکه یو غمی چې کله موږ د کان څخه راجلا کړو، هغه غمی نه وي، هغه یو ډېر ساده ده. بیا په هغه د پروسې په اساس باندې بیا بلاخره هغه په لمه باندې بدلی. نو دا پروسه ده چې بلاخره د یو په ډیر ګران قیمت باندې خرڅیږي.
د احمد شاه پاڅون په باور د مهارتونو زده کول دا معنا نه لري چې یو کس د هر څه زده کړي، بلکې مهمه خبره دا ده چې یو کس د خپل مسلک په دایره کې مهارتونه ډیر کړي او یا د هم د خپل مسلک مرستندوی مهارتونو ته پام وکړي.
ځینې کسان چې مالی دلی دي هغوی په دې خاطر باندې چې وایي وړتیا مې لوړ شي، نو هر کار کوشش کوي چې زده کړي، نو بالاخره دی په هیڅ شي باندې نه پوهیږي خو په هر شي باندې پوهیږي، لږ لږ په هر شي باندې پوهیږي، چې دا سې طریقه نه ده. د اوسني دور د کارونو د مارکیټ پر اساس باندې دا ښه هغه کچه نه ده. ښه کچه دا ده چې یو څوک په تمام معنا باندې یو پروفیشن یو مسلک ته ځان لپاره غوره کړي، په هغه کې خواري وکاږي او په هغه کې ځان د کمال تر کچې پورې ورسوي، ځان وځلې تر څو دوی په ګرانه باندې خرڅي. مګر یو بل شی چې دلته ورسره مهم دی هغه دا دی چې هر مسلک چې دی هغه مرستندوی نور مهارتونه لري چې هغه باید ورسره زده کړل شي، هغه باید وکتل شي. فرضاً یو څوک دی په یو اداره کې کار کوي، په اداري مدیر دی، نو دغه لپاره ممکن انګلیسي ژبه ډېره مهمه وي چې دی باید ورسره زده کړي. یو څوک دی د مراجعینو سره سروکار دی، ممکن دغه لپاره د عام اړیکو یا د کمیونیکیشن سکل ډېر مهم چې هغه باید زده کړي. یو څوک دی د خلکو مخته راځي او خبرې کوي، وکیل دی، یو بل څوک دی، دغه لپاره ممکن د خبرو کولو هغه میتود یا مهارت چې دی هغه په درد وخوړلی شي، نو هغه مرستندوی دغه چې دی هغه باید ورسره زده کړي.
د شپاړي د یو مرکز مشر صدیق دقیق وایي ځوانانو ته باید په پوهنتونونو کې دا ذهنیت ورکړل شي چې دوی باید هر وخت د نویو مهارتونو د زده کولو په خاطر هڅه وکړي او په یو حال دی نه پاتې کیږي.
د مهارتونو د لوړولو لپاره لومړی غوره دا ده کله څوک پوهنتون ته ځي، هلته یو داسې پروګرام په ټولو پوهنتونونو کې موجود وي چې دوی په پوهنتون کې لښته اسانتیاو لښته فرصتونو خبر کړي. په زمن کې هرې څانګې ته استادان د درسونو ترڅنګ دا ور وپهموي چې تاسو لپاره د پوهنتون له درسونو هاخوا دا مهارتونه مهم دي، په دې کار وکړئ او درسونه یې ورته په ګوته کړي. دوهم دا د که هغه نه وي دوی کولی شي له خپلو ځینو نورو ملګرو پوښتنه وکړي، هغه چې تر دې مخکې فارغ شوي وي له هغې څانګې زده کړې پکې کړي وي یا عملا کار کوي، دوی کولی شي له هغو پوښتنه وکړي او هغه مهارتونه چې ورته اړتیا وي هغه معلوم کړي او له هغو څخه کوي. پوهنتون په داخل کې منابع موجود وي، فرصتونه موجود وي، استفاده وکړي. که پوهنتون په داخل کې نه وي دوی کولی شي له پوهنتونه بهر یا په آنلاین ډول دوی کولی شي هغه مهارتونه زده کړي.
دا چې د کار په اوسنی بازار کې د پرمختګ لپاره د نویو مهارتونو زده کول څومره ضروری دي او ځوانان څنګه کولای شي چې دا مهارتونه زده کړي، په همدې اړه مو د یوې خصوصي ادارې له مشر هغه ملک سهار سره چې په همدې اړه یې ګڼې لیکنې کړي مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. سهار صاحب، نن سبا د ځوانانو لپاره دا څومره مهمه خبره ده چې دوی باید هر وخت نوي مهارتونه زده کړي، په خپل وړتیا او کار وکړي. یعنی تاسې دا ځوانان ګوري په افغانستان کې دوی څومره د موضوع ته پام کوي؟
زموږ ځوانان هغه ځوانان چې په یوېستم پیړۍ کې ځوان کوي له مخکېنۍ نسلونو سره فرق دا ده چې هغوی به کله یو کار زده کړ، یو مسلک به زده کړ، نو په غالب ګمان سره د ځوان تر پایه په هماغه کار کې مصروف وو. خو اما په دې پیړۍ کې چې موږ ځوان کوو ډېر وخت موږ اړتیا لرو چې نوي نوي زده کړې وکړو. یعنی همیشه باید سړی پر دې کې وي چې نوي څه زده کړي، پر هره برخه کار کوي، نوي مهارتونه زده کړي. تر 2013 کال پورې 100 میلیونه دندې یوازې په نړۍ کې روباټونه او کمپیوټرونه په غاړه اخلي، هغه دندې چې اوس انسانان ترسره کوي. نو زموږ دغه د پانتون او د لوړ زده کړې کریکولم د مارکیټ د اړتیاو برابر باندې نه دی جوړ شوی او همدا دلیل د هر کال چې لسلو څخه کسان چې لاپان پانتونونه فارغېږي نو د دې 40 سلنه 30 سلنه اله کار ته جذب شي او یا سلنه بیا هم بیکاره کیږي. نو پام دی خطر باندې نو کار څوک دولتي پوهنتون وایي شخصي پوهنتون وایي یا هم نور زده کړې مخ کړې وي دوی ضرورت لري چې باید بالاخره نیو مهارتونه زده کړي. داسې نیو مهارتونه کې څه ته باید پام وکړي دا وګوري چې په کوم ځای کې د ستونزو سره مخ ده. یعنې که څوک پرس کا په ټیکنالوژي برخه کار کوي باید ورځنی ټیکنالوژي کې ځان اپډیټ کړي. که څوک پر طبي برخه کې باید طبي ټیکنالوژي ته متوجه شي. که څوک په ژورنالیزم کې باید د ژورنالیزم برخه کې نیو پرمختګونه سره روان دي. په مغه ځان پوه کې هر برخه کې د ورځې ډېر نه وختونه رامنځته کیږي حتی دا خوڅه کې د کال څومره نه وختونه رامنځته کیږي. نو په دې اساس باندې بیل اپډیټ کېدو بیل نیو مهارتونه ژوند کو زده کولو پرته اوسنۍ ژوند ډېر په سخته وده کوي. حتی هر 15 کال وروسته د خلکو اقتصادي اړتیاوي پخوانی دندنه سي پر کولای. نو د دې په خاطر باندې باید نیو مهارتونو ته توجه وکړي.
سهار صاحب کزبانان غواړي په خپل مهارتونو کار وکړي نو لکم دي څخه را پیل کړي او څنګه مخکې لاړ شي چې دوی بل اخر په خپل مسلک کې ډیر مهارت لرونکي وي.
موږ تر 12 کلنۍ ماشومان یو او په دې کې معمولا موږ لا تفی له هدا کورنۍ له هدا ځان راغو تر 13 کلنۍ موږ خپل ځوان هرڅ زده کوو. لا 13 کلنۍ کې موږ نور ځواني شروع کیږي او تر 13 کلنۍ پورې دا هغه ابتدایي زده کړې دي. تر لوړو زده کړو پورې دا باید سل په سل خلاص شي. تر 13 کلنۍ پورې باید سړی تخصص مراحل ځان کې ورسوي. تر 13 کلنۍ پورې باید هغه ځوان دی بیا ریفورم کولو بیاز د کولو دی بیا د کولو او چې ځان ورسوي. نو دغه د ځواني باس کې باید مهارتونه زده کړه. څه ډول زده کړه ډیر مهم باسه. مثلا اوس په ټول نړۍ کې شپږ اشاریه و فیصده خلکو پانتونونه لوسته. یعنی باوجود چې میلیونونو خلکو پانتون لوسته خو عام نړۍ د نفوس په کچه شپږ اشاریه و فیصده ده. ولې ډیری خلکو چې خاید پیدا کړی دي خزبندې جوړ کړی ده هغه ل لوړو زده کړو نه د متاسفانه خزبند نه جوړ کړی دی کار زده کړی ده مهارتونه زده کړی دي او هغه په برخه کې دی کارفرنی یا دی کار درامنځته کولو هڅه کړې ده. دا اوسنی ټول دندې چې په ټول نړۍ کې دي زده نه وایي افغانستان کې امریکا کې هر چیرته دي اما دنده ده. یعنی تا د ځوان تر پای پورې نس کولای شي ډیر دي هر څه امکانات درکې. موږ د ټول هڅه باید دا وي چې دندې تر ځای دې ته لمړیتوب ورکړو چې خپل مهارتونه څنګه ورغو چې موږ مستقیم دوه درې ډول عاید ولرو. یعنی مستقیم عاید او هغه غیر مستقیم فسیو عاید چې ورته وایي کله زه کار نه کوم ماته عاید راځي. مثلا زما یو سافټویر یو سیستم یو کارخانه یو 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 کار روان ده هماغه کار کوي ماته پیسې راځي. خو تر ټولو مهمه دا ده چې په څوک په کومه برخه کې علاقه لري. زه کله کله دا خبره هم کوم چې موږ دا اوسنۍ زده کړې چې کوو دا متاسفه د کاري مارکیټ اړتیانه ده او د دې وخت تیر سوی ده. موږ د نور نړۍ پانتونو کې مداستون زده. یعنی هر پانتون کته ولولې نو د ژوند تر پای د دایمي دند نه ستر کولای. زموږ ټول هڅه باید دی چې خپل وکولای سو د وخت په تیر دو ځان اپډیټ کو او حتی اوس په نړۍ کې په ډېرې ادارو کې په ډېرې کمپنۍ په ډېرې دولتو کې ستا د پانتون زده کړو ته سند ته اول نمرګي ته اخر نمرګي ته ډېر نه ګوري. درته وایي دا کار دې زده ده پوهېږي بلدې باندې متفاوتې کوي په دې اساس سره قرارداد کوي. په کومه برخه کې څومره لوړې زده کړې وکړي متفاوتې زده کړې وکړي ښه مهارتونه زده کړي هغه دنده کې پاتې کېدل بسای کېدل او تر ډېر وخته په دنده پاتې کېدل احتمال ډېر سره زیات ده.
رنو اوریدونکو دا وا د دی ونې د تاندې څنګه خبرونه چې تاسو ته وړاندې کړه تر بیا ښه وخت ولرئ.
شخه
vida masti to kam har nargis ka ye jaan par kad har nargis ka ye jaan par kad har gul bunti ye ya hiso har paan khumare da har gulab musharab iso dala masto ko tar lai re dala masto ko tar lai re dala ho sabda ko bida har paan khumare da har gulab musharab iso dala masto ko tar lai re خلوت تا کے خاموش ہوا شور ہے سینے پر خلوت تا کے خاموش ہوا شور ہے تیرے پم پکے رہے رے آشاوان بنا دے سو تیرے پم پکے رہے رے آشاوان